اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډیره زیاته مهرباني. ها، د څه خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی، دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبدادی، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پنځوس هیواد دنیا په سطح اسلامی هیوادونه دی، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر نیولی دي. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولی دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسی، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسي، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسي. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مثلا مطرح شوې ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي. د عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، هغه کوم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی را شو د حق لپاره، بیا نو د برابرۍ له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی، گرفتار نشی به خپل سر، مجازات تعقیب دا داشتن نشی برات ذمه، مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت وسی او کې چې خپل رایه وکړي یا همزاد کاندید کی. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو، اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي، د حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نبوسی، ملکیت حق ده چې مسئول نبوسی، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې یو څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مصبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړئ. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول ستاندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسی قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و، حاکمیت قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران ولې هغه بل بس و، ولی کومګه د سیراش و بس و کوچی د اساسی قانون چې 32 شپته ماده درلودي، د اولی ماده تر 32 شپته ماده پوری هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی سعید اوس خو دوی وایي چې مونږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې مونږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق خواشنی سره چې اوس ډیر محدود شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن، د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقودوی اخیست هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي، حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصله رامنځته کېږي او ډار د زړونو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ او یا دا چې مثلا غیر لدینه کېږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم یا خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کس یم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې ذکر وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تا تبار کلاس کی د ملایان هغه به دسی خلک چې د دوی پران چې لا شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي هغه به راشي ورته دسی یو مسلکی بخش را ودی مسلکی کار ډیر سخت ده مسلکی کار هیڅ څوک یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي ډاکټر مثلا دی یو حقوقو مثلا دی یو معلم بل هر څوک پیږي د خپل کار دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکي په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده د کار موضوع ده سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده دا مسائل ډېر جدي دي دا خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده موږ خو دا اوس منځوي شوي افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې د نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي دوی دا جدي و مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منته قبل دوه ورنه مس مس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلې دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري صلاحيت لري په دې پویږي نه چې مونږه له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پر دې نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او کدي په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زله تورکی تاسو په آن اصلي موضوع څه ده
د مو په آن دوه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږي خلک د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی دا خارونه کې نه ول دوی په ان په غرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږي هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي نو ناپوهی ده ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې دی پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې موږ څه وکړل اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر موارد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ودیدله د کسانو د وټلون نیولې تر دې نه هدونو چې منډورلو پوری او کټول کې د دې ضربه ټول ولستر سیږي او شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دی هیڅ کړل هسي په شي چې ته جوړ ک پنځوس کال نور نسی چې پرته مونږه هدا اقل دی دوه کلو مخکې یا درې کلو مخکې د ساختاري د حاضر البته د عمل کارځ د حاضر نه هغه حالت سره چې څو مونږه راشي په هغه هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېر هڅې به غواړي د دې بای به بیا د مونږه وروسته نسلونه بای پرې کوي او د ته به
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو په بنه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د موږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کی
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې ووس روان دي په خپل فکر دوی خ روان دي او هم دسه به دوام ورکړي پایلم به هغه وته اکثر نړیوال مرستې باندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې وو سغه مرستې نسته لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړې او البته چې مودولان دي چې د تغذیه لارخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپل کړو کې نه راولي د غلطه دوی څومره د عام خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپل خود څنګه کوي اته نړیوال مرستې پیو درولې
او خدا خو ګرچې دوی خوښنه سره پیباندی ویار کوي چې مثلا حتی د وروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې خزینه او کارمندان باندې فعالیت بند کړه او غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه شل زره خزی موساتو کې کار کول. دا تصامیم چې دی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې د عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټول موارد کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غټ سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه د پکاري او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي، هیڅ نوع شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي. دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته، دا د دې سوال په اړه کې به د هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه؟ جواب هم شته ده، فقط عملو کې پیوندې دا اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو دا وپوښتو چې ولسته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لرئ؟ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولسته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوال و تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم ده ورته، پرته له دینه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره زو، که هر څومره کړیږو، دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبري وشولي، او لمکسره ملما و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سوائی سوائی ری بار پاوش کی غم چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بام سوائی سوائی تات میں پوش کی بنچ پام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تات میں پوش کی بنچ پام سوائی سوائی
سیگی و پیسو شوامینا او پام کا ویزا چال ور نکڑی مدو کو شوامینا
چدې مات مصیبت نه تر پوزه رسیدلې
یار چنار ګل سزر ته پر احتیاج دې مصیبت نه اور اغستې نه پوهېږم چې څور سره وکم
درنو ورېدونکو دا چې مات مصیبت عاشق لال لپاره سکولان کړلې د هیلوړانګي رادیو ډرامه کې د آزادۍ رادیو لڅپو مې راوي
د هیلوړانګ رادیو ډرامه د آزادۍ رادیو په لاندو څپو 1925 او 25 مترو چهارشنبه د سهار له 9:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د آزادۍ رادیو د آزادۍ ملمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راتلو جوړیاست. د آزادۍ ملمه په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د آزادۍ ملمه په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکو دی او نمرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه. او بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لړې منطقه کې چې کلو پښتو ورته وایي، او هلته کتاسو حتی کابل لیدلې خامخا ملي شکه یو تپا دا چې هغه تپا یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ و د دغې تپې د کشتې تپې په لمنه کې دغلته زمونږ کور و او زه دغلته دنیا کې پیدا شوی یم لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړي دي بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسې نجات دا د تور کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لګي اوس ما کلیوالم راوت لزکه مام ټول عمر کارته نو کتر کړه دا بیا مرکه نه وبس جنبا سه د خونځي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست که تاسو په یاد وی یا د غو ورځې نه کوم خاطره لري ځکه د خونځي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمړنې ورځ نو څه خاطره په یاد د چا خونځي ته وړې وی درسونه کې څنګه وی پاول وختونه کې
بالکل مې یاد کې البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري هغه ته نظم دی عميق زه اوله ورځ خپل امې سره مکتجارې سره مکتب ته لاړم یعنې هغې زه مکتب ته یوړم او یادې مې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده ډېره ډېر ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نور هم ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبال او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو ډول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې که تکړه وې کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق و تاسو به باور را نه شي نه هغه وخت کې زه مکتب کې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیوارې به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وختونه به مې څه لیکل کوم مقاله به مې لیکله دا ما وخت نه چې ما شوق و او بیا همدغه جریده د دیوارې باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځای ورنه راپورتاجونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درش جوانان کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې ځینو نورو مجلې کې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخې و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جنباز صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنگونه راوړي، بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي، کور ته جنگ راوړي، یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلې وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې.
جنگونه میں آتمن کھڑی ایک شک نشتا ہو پیا وائم سے دسی جنگی الگ کیا زوان سے نوم سے جنگ ہو سی گم یا کچھ میں کوش دادا ہو کم کوش کم مناوی نہ اور کم تیو تسامہ ہو کم زان تیر کم البتہ ایس کلے دا چا مضبون ہم نیم شاو چا را بنی کم نومی سوپ دیسو دلی یا چا دا سکتا مدخور کلی ہو سی کم دوسی بنو یعنی کچھ میں کوش چھے ہم آگا چھے پاس تا بیا دیپلوماسی دا گیر تا راو میں دانگل کی دے شی دا زاتان ما کی دیو تا دیپلوماسی بہم را کی وا داخل نش
جنباز صاحب کدام رہتا ہوا ہے دا کانکور لپارا مادگی پانتون تا باری علی کی دل و شوق متسو چه کم پوانزی تا لار شے
خواہ اگر وقت چه ما دولستان سنف خلاصا ہوا اگر وقت کانکور نو قدید شد کانکور نو از دا داگه من بچ شولم البته او ما دا ما دا یو چانس برای برشو چه فرانسے افغان ڈپلومات شو ہوئے تو بہرنے و چار وزارت کی کار پیل کرے ہوئے نو بیا حقا حکومت برکر سیب نجیب آسی حالات سر مخامخ شو چھتو رو تا معلوم دا افغانستان کی کورنی جگری را پیل شوئے او ما اولو شو کرے چھے ارتواتن کا
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي، خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي، تاسو چې کابل کې درس ویلې دی، کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای، دلته مو مکتب ویلې دی، تاسو د کابل په اړه وایاست، کابل څنګه ځای وو؟
ولادت دې یو سپورتونه مو کړی دې چې اږي ورته ځواب نه شم ویلی او لالم دي خاطرو ته کابل یو تر څه کوښ نه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار، کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازم دوه نظر کی خدمات البتہ افغانستان کم مترقی ہیواد نو کم پرمخت ہیواد نو کم صنعتی ہیواد نو ہو دیر ہی توسیع حالت کی ہوا افغانستان کے دیر سے پرمخت صنعتی توسیع یافتہ ہیواد چی الگ الگ راتلوں کو سلپ کلو کے شہید داؤد خان او علی احمد خورم داغوی دی اقتصاد دا پلان وزیر کابل دا پارا د کابل لوی خار د باندې لو پروګرام د بزرګ شمول د دغه بزیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوي وو، خو متاسفانه چې د سال د کورونا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ شروع شو په افغانستان کې، د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان باندې. خو بهرحال بېرته شرای شو ستاسو پوښتنې ته، کابل ښکلی ښار، د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پهیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی، چون فرهاد دریا اگر چون هغه په کندوز کې زېږېدلی خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته، یعنې تقریباً کابلی شوی دی. دا رښتیا وایي، دا د میدان هوایي نه راشروع فنجان تل شرعي ساتامه پورې، یا همدغسې تر شرعي پښتونستانه پورې، دغلته ټول دواړه خواوې د عکاسیو مزېمې قندریانې غوندې ویلي و، درختې وي ونې، او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و، چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته. تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره، چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزت خلک و. همدسې بیا دا عکاسي په شاریناو کې وي، په تمنی کې وي، په طلا کې وي، په کارتي چار کې وي، میدان جاده کې تر مرکز وزیر اکبر خان کې دی زیات عکاسی ډیر زیات دی.
جانبا صاحب اې د مورکی
مېرمن مېرمن
جانبا صاحب، کله چې د دومره خیسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول، تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګې پوره کوله کنه؟
د وطن خالیګه خو فرزانه هیڅ نشي پوره کوله. وطن همدغسې چې نه پوهېږم، موږ لږ سره داسې پارادوکسي حال ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیونۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه؟ په هر حال طبعا چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادگاه سره، لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غږېږي، تقویه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تانو ډېره سخته وه، خو انتخاب نو، انتخاب نو، او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو چې دا تلل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کاناډا ته، امریکا ته، نوپلان اروپا ته. خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا د پرسنل ریلیشن چې زه واز ان ا او لمرنه افغان هم چې په شوروي اتحاد کې په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا 11 کال زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بیرته راغلم د بهرنۍ چارو وزارت ته، خو د افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کاوه په کونسلي څانګه کې. د 2001 لسم بیا لاړم افغانستان ته، هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي په دوره یې هوا دغه یو ریاست د هغې رئیس شو، تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته وم. بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم، ما سفارت کې بیا کار کوم. دا چې ځوان د سیو چرخه وکړ چې مصروفم په کار او دا خوش مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه ما فائدہ ولې چې ډیر هغه نشم پر دې لاوترینې ډیر رنج ونه وینم ګرچه زه هم نه شه په دې مصروف چې وطن څنګه کیږي وطن ته څنګه ځو دا هر شی به کوتاه ټول سره
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند تر شو څورونه یاست اوس مو کورنۍ چرته ده او د چا واده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو ځان وکړم ځان خپل نه خو لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کړی چې نو وکړ او موږ له دغه واده هغه وخت چې ما چټل او ته پکې چې نو توقف موږ په باندې چې مامور دې په وفات شو وروسته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلوده تسلیم نشو تاسو باندې چې هغه وخت زمامداران او خو شهید شو تسلیم نشو او خپل کما کته چې و دراکت د لیواو نه نه یو ما کته شار کې هغه کودتا چې نه تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د دې کې هم کمانډان او هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو باندې دا چې کیسه وشوه په افغانستان کې نو ټول راغلي دي چې تاسو په څنډه وکړم یا که نو دا د دې واره کې اکثر نه راځي خیر ځوان هو نو چې پاتې شو لو کنه ما ته همدغه د روسیې اتباع سره د یو سره واده وکړ د بنجار لاس کالا ژوند وکړ زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مناسب ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کې ده یو ورور مې دی په انګلستان کې دی یو بل ورور مې دی په
جان باسب که پا دیر را توایی چی کور کارونه که چنگه اشبازی چه دی زده دی دا چی مسافری با کردی دا حتما پا دی برخه که بلدی است کز نمو دا چخه پخواله شی
وال
خطی
تنشاره بکر اگه وقت ما اصل ما بیل شکل چی ارشنی پخوال یا روست چی می واده و که خودی کار کم دید مصروف شم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو علي هم چندان زیات علاقه مند نه اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاد کړم خو هغه هم چون هغه هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کوم تقریبا را واخیسته ګډې ځای به جوړولې افغاني اروپایی زه تقریبا هر شی کولای شم چې اخرتم خو د کیفیت جوابګونی چې څنګه دا مزداري با کیفیت به خوندور وي دې واده چاته نه ورکوم خدای چې ټول به مالی د نیک شک نه لرم
یوازې دومره زمانه ته کوي چې قواره به خیسته یو خدای چې مزل لري کنه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه نو دا چې څنګه خوندور وي نو په کې مالګه او مصاله مراد شي وسی دي تر کومه بریده به دا تم په خښه وسی دي ته نه شم مایلی خو کوشش کوم چې ما کتابی مې ذکرې دي جوړ شم ګورم څو در کې مثلا یو شی جوش خوري تم هر څه نه په بیا په تم پاتې شي بیا بل اخر دا کاسو خوراک ته ماده شي واسه د ټول شهر په د کاغذ دروي مخیات
جان باز صاحب دغه عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی، یو مکتب دور مو په افغانستان کې و او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي، تاسو کوم خوږه خاطره په کې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي؟
او والا یو څه کوم ډیر په دې کې چې ما په دې باندې من تویلې مال چې ما لور چې پیدا شي هغه د دنیا د ټولو ژوند نه خایسته وسی او هغه ما ته ډیر ورته وسی. بیا جالب دا و چې کله چې ما لور پیدا شو سره دې چې هغه والا اور لیک مشکل وسی دا مورګانو ته زما مېرمن پګم منزل کې ولې سندو دې راته نیولې وې هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټولې دنیا د مينو نه ښایسته وسی او اوس ویلې شم چې دا زما ولې ښایسته نه مخه.
خدای دې درته ژوند دی لري. جان باز پرسته یو کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن دې پات وضعیت مخ دی، افغانستان دې لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکیچ سره باندې ځان مخ دی، خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکیچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې د سیاسي حالاتونو راغلي، نن کې دی شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دا غو حاکم او خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستی انځور نه دا طالبان دي او دا د خاورې ته متحد هستی، دا خاورې د منځ مور د دې خاورې تاریخ مسخه کوي، ما د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوي، ما د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مکوي، دا خلک پرې شي تحصیل وکړي، ځان او تامره د بل چا مکوي، وابستګي مکوي، نورو پسې ځان تلل دینه مخنیوی وکړي، راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک دي، ډېر مسلکي خلک دي، اضافه د 500,000 د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور یو لوستي اور ما سره مرکه کوي، تاسو په ټول حاکمیت کې یو مېرمن په زربي لیدل کېږي، تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم وي، ولې د حقوقو نه محروم وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور د زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي، بس دی خپل راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. د نن په افغانستان کې واخلې په منطقه کې، په فارا منطقه کې که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق ترلاسه کړي، دا طالب به تاسو ته حق ورکړي نه، نه درکړي. طالب د صحنی نه ځي، نه نه کې سبای، ځکه چې طالب د ریاست د ادارې د مدیریت یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب چوکاسی یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیخي چاغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لارا تاسو ته پرانیستې ده، لارا تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
شرد سوی